افغانستان په وخت د شپې
نه به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غواکې است مخکې درې چې خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه کام ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کابل دوهې ترمنځ مستقیمه لوتنې پیلوي. دغه شرکت د نیک شنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوهې ترمنځ مستقیمه لوتنې به د دسمبر په 18مه له کابل څخه دوهې د دوی د ایوی الوتکې په لوت پیل شي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنیو ودونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شي، خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د ودونو ځینې هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته لوتنې بیا پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کلونو څخه درې کورنۍ د خو کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پوروړ کړي دي، او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې له هرو پنځو کورنۍ څخه څلور پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوروړي دي چې دا د $50 مدل دی. له دې سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداری ورکړی چې د روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمیر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکي میاشت کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کیش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI مشري ته نوموي. پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړي، غوښتنه کړې چې له FBI څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي، او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای پر روان شپږ ورځنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپږ ورځنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هره خزه د خوندیتوب، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپږ ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول شول. وروستی خبرم دا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره کړه. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه 10 افغانان نیولې دي. پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغانان په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې، او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېدای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوهم فیسټیوال افغان ښځې د خپل حقونو په لټه کې.
دا غډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان ښځې د هر ډول حقوقونه به برخه دي.
او هوا په سړې دي سره د کپلورونکو بازار ګرم شوی،
او د غجرابات پلان کې نه د نغلو ډرنده کې او شروبي کې د خسته میان ورکی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوې ټاکل شوې سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې سره دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي، اول له پولې راوړل کیږي. نور جزئیات پر راپور کې. د ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي، داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
مثلا مرد شه رد مرز میکنه، زنش میمانه، بوده که رد مرز میکنه. دغه خانواده ش اینجا میمانه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کراری نه نیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې مشمان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا مشمان چې افغانستان ته ځي هلته به سرپرست پاتې شي.
په تهران کې مشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم،
مونږ د ایران په هر کوسه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13مه کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولې. تازه تلونی خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاست افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د راایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایرانی ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
د کاناډا په تورنټو ښار کې د دایمن دوا په نوم د موسیقي دوام فستیوال جوړ شو. افغان هنرمندان چې د شنبې په ورځ نو وخت له بیلابیلو ودونو څخه په دغه فستیوال کې برخه اخیستي و، دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اغیزمن ګڼي. نور جزئیات په راپور کې.
د کاناډا تورنټو ښار د شنبې په ورځ نو وخت د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فستیوال کوربه و. دغه فستیوال په کاناډا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دېش افغان هنرمندانو په کې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دغه فستیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فستیوال یو ګډونوال پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل
هر سال آواز شو در دشتا هم تجدید می شد ولی یک بدت آواز شو تاب شد به خاطر از اینکه بعضی مشکلات
پخوا به هم هر کال داسی آواز شو تر سره کیدی خو د زین استون زله عمل و دریدل. خو په دې ورستیو کې درامین منصور پروډکشن نوی او خوانی هنرمندان راغړی او د هغه هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي ترڅو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولر نسی. زدل ته دی به خوانی هنرمندی په حیث چې عمر مو په دې لار کې تیر کړای راغلی دا په کاناډا کې ول منزل سو او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فیسټیوال کې اوشمنیو او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د موسیقي هنر په لا ډېر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فیسټیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل.
کوم ایوارد مونږ ته نصیب شو، مونږ ته ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو، مونږ به ویښ کیږو، مونږ نور او سپورټ کیږو، مونږ نور او خدمت کوو، مونږ به لکه پروګرامونه هم وي مونږ ډیرو، ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو. که مونږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ به مړ کیږي، ختمیږي. سلوسلو
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکی عبدالله نوابی شادکام چې د هم دغه فیسټیوال جایزه ګټلې ازادي راډیو ته وویل.
دا ډول غونډي او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر لرو، نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړي توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمينه برابر کړو چې موسیقي مو لمنځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنی دي چې زموږ غږ نه شي غلې کولې.
صدا بلند میکنیم به این معنات که ما استوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونم.
نه سلام شده نه پیغام شده نه یه پیک شده نه گشمنه چه جمال را پیاچی لال گل تکلم کتنه چه جمال را پیاچی لال گل تکلم کتنه.
د ډایمن نومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون په اتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمن 2 فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستانه بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې د ننه په خورا بد حالت کې دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په رسنیو او په خاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې د شپږ ودونو لوري نړیوالې جزئي محکمې ته د ښځو حقوقو د پراخې سرغړونې په تور د طالبانو د قضیې لوړاندې کولو هرکلی کړی دی. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ پر راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو حقوقو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقوقو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن بی پر ازادي راډیو ته وویل.
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل سي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوی وشي. په دې اعلامیه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبان حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خود ښځو او بشري حقوقو فعالان د ټولنې له دریز او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیه لوړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما اميري د بشري حقوقو فعالې ازادي راډیو ته وویل.
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونه به برخه دي، نو موږ د دغه جنایاتو چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید دغه جنایاتو مخه ونیول شي، او دغه جنایات چې د دوی په دریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دغه ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارزه چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
انوار خاصه ځنه افغانستان هم درین
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بل اخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویم کې یو ګرځي موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړي چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هر کله کو چې له درې کلونو وروسته لک تر لګه دا پریکړه وسوي چې طالبان د حق محکمې تراکش کړي او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي ترڅو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي زورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د غیوات په شمال کې د همو ولایت زینو کلیوالو او خارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ورستیو دوه ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب شار زیاتره برخې ونیولې او د دې شار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه گاونډي ولایتونو ته هم غزولې دي. د راپورونو لمخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوز ورټیاي تر پښتنې لاندې راوستې ده. د بریدونه په داسې وخت کې شوې چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی. هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په ورستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هماشار شمالي سندو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې شار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبه په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولې دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده. داسې شرایط را مستقل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیر بیا د سوریې په شمال ویدیس کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراست ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګری ډلې له خوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له د مشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کپلورین کې وای دا وبسړی د سړی بازار خښوي دي خو د کبانو فارملرون کې دا کوي چې لګونډي ودونه څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو لامل دوی په پلور کې کماله راغله دي. نور حال پر راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف خار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړې دو سره د خپل کار خ کې دوه ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابل ډولونه پخوي. هغه ازادي رادیو ته د بیلابل کبانو د بیو په اړه وویل
هر کومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اعلی کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړې دو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لارې نغلو او سروبي تزي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه د نغلو ډرونډه کې او سروبي کې د خېصه میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خېصه په خایي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وایي چې د کبانو غوخه د هغې د خوخه خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوخه ډیر ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ فخر سیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیپ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی ځکه دا ټیپ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښه ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه و پوښتو. خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې جواب نکړي. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 140 متری کټونه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
مالور دانه په فور ناشتي دي د رزقونو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیش پیو.
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوی. خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. د ټولنیزو چارو کارپوهان په افغانستان کې د ایډز ناروغي او ایچ آی وی ویروس په اړه د بشپړه عامه پوهاوي پر اړتیا ټینګار کوي. نور جزا د سنا کاکړ په دې راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالېږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالېږي او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لېږد نور لاملونه بلل کېږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان نه دې ویري چې نور خلک پرې خبر نشي، له درملنې لاس اخلي. یوه له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعیت خراب شو، په خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یو سنتي او یو کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو، رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېری خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس تخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نور خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټي نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په چایوي اخته کس خپل ناروغي پټي او هغه نور وګړي په دې ناروغي باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک پرې اخته کړل، اې دغه ټول خون د ټول د غاړي وي، نو دا باید هیڅ کله هم خپل ناروغي پټ نه او نور وګړي هم هغه ته باید تعدید آمیزه، توهین آمیزه، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کی، پیغور ورته ور نه کی. دا یو نو ساری ناروغي ده، نو دغه سړی هم باید موږ اوقدای نه کړو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او لخوا اچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یو ګواښ په توګه د ایډز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایډز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړي، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو وتبه وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ مخه نیسي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه سلامونه د افغانستان په وختش په نه نیمه بجې چې تاسو ازادي رادیو ته وایست. اوسم خبرونه کمیر خصوصي وي شرکت وایي چې د کابل دوه ترمنز مستقیم لوتنی پیلوي. دغه شرکت نن یک شمه په خبر پانه کوي چې د کابل دوه ترمنز مستقیم لوتنی بعد دسمبر په لسمه له کابل څخه دوه ته د دوی د یوې الوتکې پالوت پیل شي. د 2023 کال د اګست نیمایي کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنیو ودونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شوې، خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د ودونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پورور کړي دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده، چیرې چې له هرو پیزو کورنیو څخه څلور پورور دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن پی وای راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 13,200 افغانۍ پورور دي چې دا د 560 ډالرو معادل دی. د سرسره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداري ورکړي چې روانو شرایطو په کتو ګانشمیر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت لامل په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت مالی داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندني په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پریږدي، آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیر ترغیږي او کڅنګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشه یي مواد اول خودا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم.
یوازې مې 300-400 د مصرفول. حکومت سرمایې چې موږ جمع واغه مو خورل، پور دار مو کوغه مو خورل، دیو بل پاندی والی راکړل مو خورل، بل اخره تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګری د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله اړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د اوسې په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 13% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلي وایي د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډیر مرسته وکړي. میرمن ګاډا ویلي زیاتوي چې دوه کال په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي تر څو د اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي، خو د طالبان حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډیره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنۍ چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لرې بولي. پروستي کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنۍ چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پر اوسه شکال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 430 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 530 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې پالیسي په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په خوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 8 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60000 افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې، خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکري او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي، دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوي او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشئی موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشئی موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشئی مواد د انسان پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي، او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي. دغه سي پرګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګ تنګیدو سبب کی د بل طرف خپل د نشئی مواد درګونو د تخریب سبب کی نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کی چې سکار خپل درګونو د تنګوالي سبب کی او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینې هم غلیزوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی، کدا وی چې د خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخر د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کی. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخر د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصاب رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي او سبب کیږي چې بل اخره د سړي د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وي، یا د زړه د عضلې ناروغي، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو، او د زړه د ودریدو بل اخره د زړه د حمله او بل اخره د مرګ سبب کیږي. همدارنګه د مغز پرګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بل اخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دونه ډایرک اول سګو تزي د کوم مواد دی نشئی موادو کې په سګو کې رسوب کوي، او د سګو د رګونو د سګو د کڅوړو د تخریب او بل اخره د سګو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کچوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشه په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو واری رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي، او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشه په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري، چې بدبختانه اکثره په افغانستان کې بیا کیدونکو هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورس ځوان بیا ځان سمې او سره کې سم شروع کړو، زه څنګه چې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې
د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته مخ کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی د نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پخو بټوی کار کوم، مصري یم، نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري یم، بټۍ وي په پېښور کې، هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټا کې وي، او په دیساس کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپل کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه شپوس، د ټولو کې مې د سیوینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي، او موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړی پسې واچاو، دوی د تابوت چې وکوت زړی پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ماته دا مړی وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسلې، نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار د فامیل سرپرست واپس لاړو. بس پس دېغه نه مې چار شروع کړل، چې شام شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم، د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. خو کومه سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو وخوړله، پور دار مو کو، هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې، هغه مو وخوړلې، بالاخره تر دې ځای سره ورسېدلو. چې ورې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس، دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه، یو 80 کیلو مو وزن مې، اوس 16 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشا او چرته کول، پکته غاښونه یې ته ختم کړی دي، ځینې مو باسلې دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویل چې شپون دی وای، دي ما مېړه دي شپون وای، خو چې عملي نه وای وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړې دي، او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ملاقه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وی، پلا دی پودر وی، یا می خور لجزت ته پودر وی، یا دی میړ پودر وی.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئ موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
تر نو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د څو سپین ګیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول سوي، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره دا شه ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بيخي خبر نه يم.
حاجی سه، ته خدا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سره ته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې، پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. ښه، اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
ولی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیې قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
گرم نہ دے یار، گرم نہ دے ملنگ جانا، چتا نو پی جند لے یار، گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا نا منی دیر خلق جرگ شو دہی چائی نا
شو